پوڅو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمينه به مساعده شي. زه یو وخت غږیدلې وم د پښی ژبې ځینو کسانو سره، یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان مونږ افغانان شته دي چې هغه هم دغه ګیله بلرله چې مونږ په مورنۍ ژبه مونږ ته د زده کړو زمينه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یو سیمه کې د پښی ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښی ژبه کړو. ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل د زده کې او راځي سی به په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمينه برابر کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې د ټولو افغانستان لپاره دي او د دې دوړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړی.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات د کره کره موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی، تاسو ان شاء الله یو کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګورئ شاید دا ډېر رشتو کې لدنه ډېر خسي. او له دې ور هاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډېره ضرور ده، خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نه کول، نړیوالو ژبو سره یې ونه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نه کړو او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونه کړو، زموږ دا کاروان هدف ته په یو ډول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولنپوهنې په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته چلاړل مې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته رازده کوي. زه فکر کوم چې د محلي ژبو د تقویې تر څنګ د مورنۍ ژبو د تقویې تر څنګ ښه دا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډېر ارزښت ورکړو.
او زده کوونکو ته په کار ده چې اوس انګلیسي
بېله شکه کې نه زده کوي، بهر کې به د زده کړو چانس نه لري، کې نه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالۍ چانس به نه لري، کې نه زده کوي په هغه محدودو تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارا د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنې ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځه مایې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر په آخر برخه کې بیا موږ یو د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خبرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې، نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یو داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزن نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرزن زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرزن اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلی ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یونانی طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یونانی طب په حصه کې هیڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یونانی طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو هغه خبرې دي کنه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه و؟ یعنې څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي، مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږیږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره ده پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل به لري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي فرضاً؟ ځینې معلومات خو نه کېږي فرضاً، طب خو ډېره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرضاً د زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له برایان ټریسی سره یوه مرکه هم پکې لرو. نو دغسې موضوعات موږ پکې خپروو،
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغو باندې پوه سي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښایستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه سي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دري کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی سي. تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا به بل ځای نه یې خپرې سوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډیر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کی تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزند د مستو په حصہ کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډیر لیکنې شوي دي دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزند د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خبره سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس هر څوک فیسبوک لري د خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خپرو تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو د نورو خلکو ته نه ورکوو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي په خبر کې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم راخلي هغه لولي نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي هلمند ته یې هم لیکو وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ د دې مصارف خپله پوره کوئ نور کسان مرسته درسره کوي
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی د دوا وارداتی شرکت دی هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي
کورو مدان ډیره مننه
ژوندی اوسئ خیر
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
پر اکوال میخیل دا ځل د ځوانی مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدي منظومې خدا میرے نظم کیو پړېګا څخه خستل شوې دی پښتو ته منظوم راجباړل او دکلمه کړای دی په مور تر اړوم
د وحشت کرونده ځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي ځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت په زور زنای لوټل کیږي عزت سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته هلته د وی تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه او له ګلونو د باروتو خوشبوي لټیږي انسان او مزکا دواړه نه دی خوندي. انسان او مزکا دواړه نه دی خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی. تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تیره ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په بحث کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسئ.
عبدالنافع صاحب، تم ستړی مسئ، ژوندی اوسئ.
په تیر بحث کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي او هغه هم د سمون په خاطر یاد پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوه مجموعې چاپ شوې دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپیڅنګ مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوې دي خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوې.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې او دوی مو بېل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر بحث کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزلو ټوکه سره بېلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکې هم خندي، هزل هم خندي، هجوه هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجوه، هجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوای طنزونو ته هجوه ویل. هجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېر ظریفانه خبره وکړه، پاچا به هغه ته انعام ورکوي، مستحب یې. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به یې ستایل، د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې، د دوی قوم نسب به یې ستایل، د دوی کړنې به یې ستایلې، د دوی سخا به یې ستایله. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وایسته. نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو، په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله. هغه به پاچا او امپراتور به ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه او حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شاعري لرو، هم حزلیه یا حزلیات کې داسې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسب کلمه ورته یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري حجوه شاعری بلري حزلیه بلري خو چاپی به نه په دې باره کې واځي. خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجوه شاعری لیکلې ده. دا کار غنی خان کړی دی. خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران مثلا استاد نومیالی دی ډېر غنی د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري. د آثار دی حجویه آثار لري هم د نثر په شکل لري هم د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري. یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي
ډار نه کیږي.
هو د ډار خبره نه ده. اما د دې شڅ څخه دفاع نسی کولای. دا د ادب کورنۍ ته نسی منسوبولای. دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیژ کې نه مني. دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمیږي. دا چې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوانبور کې د خپل ذهني تسکین لپاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي. اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اربا سي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ټینګار لري تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله باندې وایي. ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدل په پښتو کې د موډل ویدل دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جواب کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکه ده.
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلط مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکه. ما په نظر دا یو اشتباه ده. د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني. دا ځکه ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره وردم یي اما تر ټولو کوچنی بلګې هم موږ لرو چې بخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پره تر زونه همسته چې ما مخ یاده ونه دا ټوکی موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پره دی.
کله چې د اوریدونکو به سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د تانس په ټول پره دی. داسې یو مثال کېدای شي مکتوب وایي
د بابا د متر یادم د شونه ورزنه په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم مربي او په شونه کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوي ده. هغه معلم چې خپل صف نس کنټرولولای په هر لاس چې نس کنټرولولای خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صف کنټرول کی د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو شمو دریت وکي. ټوکه داسې چې وای د معرفت وزارت ته خو تفتیش آیات للی وي مکتب ته نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي د ادارې سر خبرې وکي چې څنګه په موټر کې چې تاسو وي د مکتب غولته چې ورغلي دي مستقیم من یو صنف ته تللی دي. د سیم په دروازه کې درېدلې چې په سیم کې وغال مغال دي دور دي چې خرچلې کې جان دوه خار ده چې او خنداوي وناري دي. نو چنداني څوک نه مې څوک په کړکی کې ناشتي او څوک په چت پور راځلېږي څوک یو بل په وجو کې سپاره دي خو خبره نه اوري د کیج. نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه وتی ډیر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې د ټولو غټه له کوم په نظر باندې غټ وره دي چې ور امرکر درغوشه غونی وي. نو هغه ته وای چې تو غټه له کې دا نور قدرت ته کوشتنی جوړ دی ته ولې شوخی کې سمو درېږه خو سیم ټوله چپس. نو ورسره دا حیات نسیت شروع کی چې تاسو دلته د درس لپاره ځي بد کاری دا مو څال جوړ کړو په اخر کې پښتنه وکړل چې معلم چیرې دی. نو شاګرد ویل ورسره دا تاسو درغوش نه ولدي دا زموږ معلم دی. یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخی په جاندو خره کې معلم سره شریک دی شاګردانو سره دی په ګډه اندو خره جوړ کړل. دلته ګورو چې شې هغه په داستانی ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم سسپنس. تلوسه ده، یعنی سړی دې ته منتظر کی چې اوس معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپله معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه. وایي له صنفه یې ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تیره معاشه تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور دی چې پلانی تنظ لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندان نه تمثیل کیږي. یا که تمثیل کیږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسی دی، په ولسی بنارو کې تمثیلیږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي ډېر مشهور دی، دا د سریال په شکل باندې ستا په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کیږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغه سی په یو خاص مقطع کې ویل کیږي، خلک قربانې خاندي او بس د زمانې باندې د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجود دي په ولس کې. نور داسې څه هم دا فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه شي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکی لیکل کیږي نه، بلکې راټولیږي. هغه ټوکی چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکی جوړوي، هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم نه وي. او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکرنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکی او د طنز دا دي چې دا هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل دي. بلکې داسې چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکی او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکیک کوچټي کلمات کارول شوي، ډېر پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه، هغه ته بیا طنز نسویل. بیخي د طنز د چوکاټ څخه وځي، دغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کې راشي، کېدای شي تمثیل شي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اشاره نه لري. دغه یا هم د تفاوت نه دی.
کورمدان ډیره مننه.
ژوند اوس خیر اوسه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.